નીમા નળઈ
د خطو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې لینا شریفي
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې د هغې لومړنۍ کتاب پلورونکې له کار او ژوند د تاسې خبرو چې هر ماښام یو غې کتابونه د پلورلو لپاره په ښار بازار کې ګرځوي او له دې لارې خپل ژوند چلوي. دا خبرونه زه لینا شریفي درته وړاندې کوم، خو په سر کې وږمه رشیدي د ښځو په اړه لنډ خبرونه راوروي.
د هرات په زندان کې بندي ښځې شکایت کوي چې د عدلي او قضایي ادارو لخوا د دوی دوسیې په وخت نه څیړل کیږي. د همګړۍ د هرات په زندان کې 140 ښځې بندي دي چې د ځینو دوسیې وروسته له 10 میاشتو هم نه دي څیړل شوي. دغه ښځې غواړي چې د دوی دوسیو ته جدي پاملرنه وشي. که څه هم د هرات د بندي ښځو دغه ادعا ځینې عدلي او قضایي مسؤلان ردوي، خو د هرات د زندان مدیر تورن جنرال شامیر امیرپور ازادي راډیو ته وویل چې د هغو بندي ښځو شمیر چې تر اوسه یې دوسیې نه وي څیړل شوي ډېر کم دی. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک میسون د ښځو د ملاتړ څانګې مشرې سریا صبرنګ د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې سږکال د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. میرمن صبرنګ وایي چې د روان لمریز کال په لومړیو دوو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 96 پیښې ثبت شوې چې د تیر کال په پرتله ډېرې زیاتې دي. نوموړې وایي چې د تاوتریخوالي په یادو پیښو کې یوازې په هرات کې 14 د ښځو د وژنې پیښې شاملې دي. په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو په کلنی رپورټ کې چې تیره اونۍ خپور شو، په افغانستان کې د بشر د حقونو د نورو سرغړونو ترڅنګ له ښځو سره تاوتریخوالی او د دوی په وړاندې تبعیض په تیر کال کې د لوی مشکل په توګه یاد شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د دغه رپورټ د خپرېدو په وخت په سیاسي برخه کې د ښځو په پراخ ګډون ټینګار وکړ، زیاته کړه چې د سولې په پروسه کې د ښځو حقونو ته باید درناوی وشي او د افغانستان په سیاسي راتلونکي کې دي ښځو ته پوره ونډه ورکړل شي.
کتاب قصه شعر داستان طنز کدام شعر میگی؟
شعر فارسی
شعر پشتو باشم میگم شعر بتم
کجایی از مادر کجا هست؟
تو هم که گپ از منوال شب بخون این اشکری بخون
نه نه یه خوبی شب بتونیم
اموس خوبی شب
همین خوبی شب از کونه از نواز
نواز
نواز چند از قیمت از
70
او باشه سن مره یک 70 قیمت نیست 70
یا چاپ شو ببینید
چاپ خو ما باقی مانده مرا بده نه
شو نه شو شو سندم شو مدد کوه شو
ترنو اوریدونکو دا د هغه کتاب پلورونکو غږ دی چې هر ماښام غې کتابونه د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې په دوکانونو او پیاده روانو کې ګرځوي او پلوري. په دې کتاب پلورونکو پسې درې ورځې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې وګرځېدو تر څو چې په قوای مرکز کې مو وموندل. دې چې اوږده خړه چپنه غوستې نسواري درون بایک یې په شا اړولی او یو غې کتابونه یې په دواړو لاسو راټین کړي وو، د موټر د پرزو په دوکانونو سر و او کتابونه پلورل. په دې ورځ یې د مرکې وخت نه درلود، نو د موبایل شمیره مو ترې واخیسته چې مرکې لپاره کور ته ورشو. دا کتاب پلورونکې دلجان نومیږي. د کابل د دریم پروان اوسیدونکې ده. 45 کلنه ده، خو په سر کې تار تور ویښته هم نه لیدل کیږي. 5 اولادونه دي. میړه یې لیکوال دی، خو له تیرو 20 کلو راهیسې د ناروغۍ له امله په ځای پروت دی او دنیا هم هسې روښانه لکه موږ یې چې وینو نه ویني. دلجان وایي مخکې له دې چې د کتابونو پلورل پیل کړي، ډیر وخت یې د خپلې کورنۍ د چلولو لپاره خواړه پخول او له خپلو ماشومانو سره یې خرڅول.
ما اولا 20 سال پیش ما خودم اولادم بسیار خرد بود، شوهرم چشمای خود از دست داد.
شل کلام مخکې چې کله د میړه سترګو مې لیدل لاس ور کړ او ناروغه شو، له بلې خوا مې اولادونه هم وړه و، نو خپل به مې په کور کې کلچې او پیرکی پخول او زوی به مې د تبنګ په سر خرڅول. آن مستې به مې په بوتلونو کې تومنه کولې او بازار ته مې لیږلې او له همدې درکه مې خپل ژوند چلاوه. دا مې نفس نه منله چې چاته لاس اوږد کړم. د طالبانو په وخت کې پېښور ته مهاجر شو، هلته مې هم همدا کار کاوه. ان خپل به مې هم په دیشونو کې خواړه وړل او له زامنو سره به مې خرڅول. پنځه کاله هلته پاتې شو. په هغه وخت کې مې د میړه ډېره هیله وه چې لیکنې چاپ شي، نو په همدو پیسو مې د هغه لومړنی کتاب چې د ګوري تاریکي نومېده چاپ کړ او مفت مې په مهاجر افغانانو وویشه. دغه راز مې مشر زوی د تکانک په نامه یوه چاپي خپرونه هم چلوله. که څه هم ژوند مو ښه نه و، خو زما او د ټولې کورنۍ له فرهنګي کارونو سره زیاته مینه وه او غوښتل مو خپلو خلکو ته کار وکړو. کله چې د کرزي حکومت راغی نو موږ هم بیرته خپل وطن ته راستانه شو او دلته مې بیا د کتاب پلورلو ته ملا وتړله چې هم ماته ګټه شي او هم داسې څه خلکو ته وړاندې کړم چې څه ترې زده کړي او ګټه ورته ورسوي. دا د لس کاله کېږي چې کتابونه ګرځوم او پلورم.
دلجان د ادب، فرهنګ او کتاب مینواله ده. دا وایي د خپل میړه چې محمد رسول جهانبین نومیږي دولس اثره چې طنز او ټولنیزې لیکنې دي د خپلو اولادونو په مرسته یې اصلاح، ډیزاین او چاپ کړي دي او د دې تر څنګ یو شمېر نور کتابونه هم له عمده فروشیو اخلي او پلوري. له دې به واورو چې زیاتره څه ډول کتابونه خرڅوي او کوم کسان یې زیات اخلي.
از ما مختلف است. کتاب های راجع به خانه و خانواده هم است.
بیلا بیل کتابونه دی. در کورنی پاره کتابونه سیاسی، دینی، دیپخانه شاعرانو، لکه مولانا، عشقری، آفز، داسی نور کتابونه پلورم. زخپل ځم عمده فروشی ته د کتابونو لست ګورم او تر ټولو ښه کتابونه چې فکر کوم زموږ خلکو ته ګټور دي انتخابوم. خپل له دې کار سره ډیر علاقه لرم. زړه مې غواړي چې ولایتونو ته هم تللی شوی او کتابونه مې وړلی شوی. زیاتره کتابونه د پخ عمر خلک اخلي، ځوانان هم اخلي، خو ډیر نه. تر ټولو کم کتابونه ښځې اخلي، ځکه له یوې خوا ډیر شمېر کې بېسواده دي او له بلې خوا بهانه کوي چې موږ لا د کور کار وکړو، مطالعې ته وخت نه لرو.
دلجان په کور کې د ناروغ میړه تر څنګ شپاړس کلنه ذهني معلوله لور هم لري چې دا ورته ډیره ځورېږي. دلجان په خپل مټ او د میړه په ملاتړ توانېدلی چې خپل اولادونه په ښه توګه وروزي او تر ځایه ورسوي.
مشر زوی مې ښوونځی لوستی، خو له بده مرغه تر اوسه په دې نه دی توانېدلی چې لوړې زده کړې وکړي، ځکه مجبوره دی چې کار وکړي، خو بیا هم تکړه دی، کتابونه ډیزاینوي. دغه راز دوه کتابونه یې د اچای سلطنتي او نمودی دوستی په نامه لیکلي او چاپ شوي دي. مشره لور مې اقتصاد لولي او د انګیزې په نامه د یوې محلنۍ مسؤوله مدیره ده چې د چاپ لګښتې هم زه ورکوم. بل زوی مې د هنرونو په پوهنځي کې درس وایي. د یوې مور دنده یوازې دا نه ده چې د کور کار وکړي. یو مور باید د خپلو اولادونو له درس مکتبه خبره وي، په دې پوه شي چې اولادونه یې له چا سره ناسته پاسته لري. زه خپله هم د بیرون کار کوم، هم وخت په وخت د خپلو اولادونو حاضري او کړه وړه څارم، ځکه مهمه دا نه ده چې ډوډۍ ورته پیدا کړم، مهمه دا ده چې ښه تربیه ورکړم.
دلجان وایي له سهاره تر مازدیګره چې اولادونه یې له درسه راځي په کور کې وي او وروسته له هغه خپل کار پیلوي. له دې به واورو چې په کومو ځایونو کې کتاب پلوري او ګټه یې څنګه ده.
میشه خو من کار خانم، یک زن خانه باید داشته باشم.
د کور کارونه مې پخپله کوم، ناروغ لرم، د هغه پالنه هم باید وکړم. کله چې مازدیګر اولادونه له درسه راشي نو زه خپل کتابونه برابروم. معمولا د مازدیګر څلور بجې له کوره وزم، د شپې تر نهه نیمو لسو بجو کتابونه خرڅوم. تقریبا څلویښت پنځوس کتابونه مې په لاس کې ګرځوم او لس پنځلس نور مې په بیک کې وي. په ټول ښار کې پلی ګرځم، درملتونونو، پرزه فروشیو، رستورانتونو او دوکانونو ته وړم. ډیر خلک ما پیژني، ځکه زه لومړنۍ ښځه یم چې کتابونه پلورم، که څه هم اوس دوه درې نورې هم راپیدا شوي. ګټه یې ښه ده، ترې خوشحاله یم. کولی شم د کور لګښتونه او د اولادونو د درس پیسې له همدې لارې پیدا کړم.
ځینې کسان کاریګرو خلکو ته د زړسوي په سترګه ګوري، خو دلجان وایي د زړسوي وړ هغه څوک دی چې کار نه کوي. دا وایي چې ډیر وخت د کار پر وخت خلک ښه رویه ورسره کوي، خو کله ناکله د ځینو خلکو رویې ځورولې ده.
خوشبختانه که اگر همقدر سطح دانش مردم ما پایین است، باز
که هم د خلکو د پوهې کچه ټیټه ده، خو بیا هم زما درناوی کوي. لږ داسې شوي کوم هوټل کې چې خلک ډوډۍ خوري، کتاب یې سم ماته وایي چې موږ پرېږدې ډوډۍ ته، که نه ځینو همداسې هم راته ویلي، خو نور بیا ډوډۍ پرېږدي، کتابونه ګوري او اخلي یې. کله کله ځینې دوکانونو ته چې ورشم وایي ځه موږ له کاره مه باسه. زه وایم خیر، که ما په څپېړه هم وهي زه خپل کار کوم. یا ځینې چقچق کوي چې ویش بیچاره، یا مې څوک ودروي پوښتي چې ته مېړه نه لرې، زوی نه لرې. زه ورته وایم چې هر څه لرم شکر، خو زه غواړم کار وکړم، یوازې زوی به مې کومه خوا ونیسي. دا هم خلکو ته خدمت دی او هم ځان ته. نو څوک چې کار کوي د خبرې شته باید وزغمي.
دلجان باسواده میرمن ده. دا وایي چې تر اتلس کلنۍ یې سواد نه درلود. په داسې یوه کورنۍ کې لویه شوې وه چې درس او تعلیم څه چې له کوره یې سرویستو ته هم نه وه پرېښي، خو کله یې چې واده وکړ میړه یې دې ته وهڅوله چې تعلیم وکړي.
مام هم د متفامیل بودم که اصلا دختر نمی موندن که نو درس بخوانن.
زه په داسې کورنۍ کې لویه شوې وم چې لونې نه پرېښودلې چې درس ووایي، ځکه څه هم د کابل یم خو سینمایي پامیر مې نه و لیدلی. که بیرون تللی وم بیرته مې کور نه شو پیدا کولی. نو کله مې چې په 18 کلنۍ کې واده وکړ میړه مې ویل ته باید تعلیم وکړې، که ډېر نه وي دومره خو وي چې یوه لوحه ولولې یا له ماشومانو سره مرسته وکړې. نو زه یې بوتلم په یو ښوونځي کې د مبصرې په توګه مقرره کړم. میړه مې هغه وخت هم ویل، اوس هم وایي چې په کار کولو کې شرم نشته، انسان باید کار وکړي. نو د کار تر څنګ مې درس هم پیل کړ. تر اتم ټولګي مې ولوست، خو کله چې په کابل کې جګړې پیل شوې هر څه رانه پاتې شول. اوس خایم خپل مشکلات حلولی شم، کتابونه مطالعه کوم او په خپل زړه کولی شم د کتابونو عنوانونه او موضوعات ولولم او کتابونه خوښ کړم.
خودمو کتاب میگیرم، خودمو که عنوان کتاب یگان مطالعه ویگپاره میشه.
دلجان دا هم وایي چې کار کول یې اوس عادت شوی، په کومه ورځ چې کار ونه کړي داسې وي لکه ناروغه. دلجان په دې خوشحاله ده چې تر ټولو ښه عادت لري. دا وایي چې کله وینم یا اورم چې نورې ښځې هم څه په دفتر، کور یا بازار کې کار کوي ډېره خوشحاله کېږم.
ما زیاتر د می تلویزیون او د می جای کې میګم،
زه کله چې په تلویزیون کې ګورم یا خپل وینم چې ښځې خیاطي کوي، دومره کار کوي چې د خپل کورنۍ ژوند وچلوي، نو ډېره خوشحاله کېږم. ځینې مېرمنې وایي چې میړه مو وکړ نو موږ کور کوو. دا د نارینه مسؤلیت دی چې غلا کوي که بل کار، موږ ته خواړه اوبه کور او ژوند برابر کړي. ژوند یې هم خراب وي خو بیا هم کار نه کوي. ځینې نور نارینه بیا که څه هم ښځې غواړي چې کار وکړي، مګر وایي چې که ښه وي که بده هر څه موږ برابروو، تاسو ته لازمه نه ده چې کار وکړئ. دا فکر نه کوي که سبا ورځ دوی نه وي دا ماشومان او ښځه به څه کوي، څنګه به ژوند کوي. ښځه باید دومره له ژوند سره وجنګېږي چې که یې خدای مکړه میړه نه وي، وکړی شي چې خپل او د خپلو ماشومانو ژوند وچلوي او لاس چاته اوږد نه کړي. زه ډېره علاقه لرم چې ښځه د میړه او زوی لاس ته ونه ګوري، تیار خوره نه وي، بلکې خپله کار وکړي.
بگذار زنایی که میتونن برن کار کنن، زحمت بکشن.
پمخ سو پاشمانی روی لکا گلو نملاوی سلگئی پراتاوی لکا دغرا پسینا چا کل پاشی کڑیوی یا چا درویش پمستے کی میں کشی کڑیوی مایو کتا بلی دو ریو مارا پخیٹا.
درنو اوریدونکو، د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. که خپرونې ته لیکونه راستوئ نو زموږ د پوسپک شمیرې د دې په کابل کې 41، په خوست او کندوز کې 1، په جلال آباد کې 4، او که له پېښوره لیک راستوئ نو زموږ د پوسپک شمیره ده 74 یونیورسټي ټاون پېښور. نور نو تر بلې خپرونې اجازه غواړم. خاط او آباد دی وی.